افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې دا خبرونه مو یو سات دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم یو برخه جوړوي. په راپورونه کې ورته چې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وشوده. په پیل کې له ناجي صافي نه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. عراقي او د کوردانو پېشمرګه ځواکونو نن د موصل ښار په دریو څنډو کې سنگرونه نیولې او د فرانسې چارواکي په پام کې لري چې نن د دغه هیواد په شمال کې د جنگل په نوم کمپ تصفیه کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وای د افغان ځواکونو درنو تلفات سخت اندېښمن کړي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تیر کال افغان ځواکونو درنه مرګ ژوبله ګاللې او سږ کال هم د دوی مرګ ژوبله د تیر کال همره او یا له هغې هم یو څه زیاته ده. دغه امریکایي جنرال ویلي د دې درنې مرګ ژوبلې یو مهم علت په بېلابېلو کچو د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي ویلي دا ستونزې تر ډیره په افغان پولیسو او کمې په افغان ملي اردو کې موجود دي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. په افغانستان کې د ناتو قومندان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه په بېلابېلو ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو سره په درنو او خونړیو جګړو بوخت دي. بلخوا په افغانستان کې دغه لوړ پوړي امریکایي قومندان ویلي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. جنرال جان نیکولسن د یکشنبه په ورځ د ان بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې ته په ځنګړي مرکې کې ویلي د داعش ډله د محل ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې خلافت جوړ کړي. د جنرال جان نیکولسن په وینا امریکا په افغانستان کې د داعش په لیکو کې تر ډیره بهرني جنگیالي په ځنګړي توګه د پاکستان د اسلامي غورزنګ غړي لیدل چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یو چارواکي د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. مارک باودن وایي ملګري ملتونه افغانستان ته د ستنېدونکو او په دې هېواد کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو لپاره 150 میلیونه ډالر له مرستندویو هېوادونو غوښتي وو چې یوه لویه برخه یې تر اوسه دوی ته نه ده رسېدلې. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې دوی د دې پیسو 8 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې اړتیا تر دې زیاته ده. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې د ژمي د سړ فصل په درشل کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېږي په ځنګړې توګه اندېښنه ښودلې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 630 افغانۍ. عراقي او د کوردانو پېشمرګز واکونو نن د موصل ښار په دریو څنډو کې سنگرونه نیولې دي. دوی په تیرو دو ورځو کې له داعش ډلې د دغه ښار په جنوب ختیځ او شمال کې ځینې کلي او ښارګوټي ونیول. د عراق په شمال کې پروت موصل ښار د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د کوردانو پېشمرګه جنګیالي او د عراق پوځیان چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی په ګډه خپلې هڅې تنظیموي. د پېشمرګه جنګیالیو پرون په شمال ختیځ کې اته کلي ونیول او ځانونه یې د موصل ښار 9 کیلومتره ته رسولي دي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو ادارې او قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی موصل ته نږدې د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته وویل
اليوم امس تم تدمير اكثر من 10 عجلات مفخخه
دايش دليت تلفات اوشتي شايش ميربه لسكون ترسيري فقط كي دايراك د كردانو د پيشمرګ د وكون تمنز بهتر نه هم رشتہ د قواوي د جنگ په لومړي کې کې ل مش سره اوره پروژه فعالیت لري
موجودين معنا في هذا المحور
د عراقي کوردانو د خود مختار سیمې مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ته ویلي چې د کوردانو پېشمرګز واکونو د موصل د شمال ختیز په 30 کیلومتره کې پر ستراتیژیک خرګوټي بحشقیه هم ولکه ټینګه کړې ده. د روسیې پولیسو دوه کسان په دې شک وژلي چې په خپل موټر کې منفجره مواد لېږدول. دریم مشکوک کس توقیف شوی. د روسیې رسنیو د راپور له مخې د دغو مشکوک کسانو او پولیسو ترمنځ په نیژنی نوفګرود سیمه کې ډزې هم تبادله شوې دي. دغه ښار د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتره کې پروت دی. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې ډزې هغه مهال پیل شوې چې پولیسو د دغو کسانو د موټر د درولو امر وکړ. د تاس خبری آژانس په حواله له دغه موټر څخه منفجره مواد ترلاسه شوي. یوې سرچینې دغه آژانس ویلي چې په پیښه کې دوه مشکوک کسان وژل شوي دي. د فرانسې چارواکي په پام کې لري چې نن د دغه هیواد په شمال کې د کلی ښار د کډوالو یو بدنامه کم چې په جنګل مشهور دی تصفیه کړي. له اوږدې مودې راهیسې دغه موقتي کمپ په اروپا کې د کډوالو د بحران یوه سرچینه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دغه کمپ کې د افریقا منځني ختیځ منځنۍ آسیا 6500 پناه غوښتونکي دېره دي. د سودان یو کډوال ابراهیم د چین مرکزي ټلویزیون ته په دې اړه وویل:
I would like to go to another place.
زنه وړم بل ځای تلارشم. زبا په جنگلونو می کم کیم که هر څه پېښدل. کدوې دا کم قرآن هم کړی. زبدل تیم. زبې کورم او نه هلی نه يم. ځکه زه په هیرم چې څه کوم. زه په هیرم یو ورځ به وته ونیږم چې کاناډا ته لاړشم.
One day I'm going to make it to go to Canada.
د فرانسې یوې محکمې تیرونه د دغه کمپ د تحلیل پلانونه تصویب کړل. له دغه عملیاتو سره چې یوه اونۍ به دوام کوي د مرستې لپاره څه باندې 1200 پولیس ګمارل شوي دي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد الثانی د 30 کلونو په عمر مړ شو. د قطر دولتي اجانس پرون نوخته د دغه هیواد د پخوانی امیر د مرګ خبر خپور کړ. د په 1995 میلادي کال کې د خپل زوی لخوا له واک څخه وپرځول شو. د قطر امیر شیخ خلیفه په هغه کال کې په سویس کې په رخصتۍ و چې زوی وربانی کودتا وکړه، خو په دې کودتا کې وینتوی نشوه. د قطر اوسنی امیر د مرشوی امیر لمسی تمیم بن حمد الثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله یې په خپل هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د دې خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان وایي د افغان قواوو د تلفاتو زیاتېدو اندېښمن کړي. په ورزګان کې میشتو خبریالانو د وژل شوي خبریال یعقوب شرافت په یاد غونډه وکړه.
هغه تل غوښتل چې د هیواد وطن د زوریدلو خلکو آواز تر دولت او د دولت آواز تر خلکو او خلکو آواز تر دولت پورې ورسوي.
د ایسای د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د سروې د بندیدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه.
ټول جدي غوښتنه کولې مرکزی حکومت څخه او مرکزی ایسای څخه چې په خوست کې ماشاءالله ښه امنیت دی، تاسو ولې دغه ایسای د سرشمیرنې پروسه وځنډوله، ولې مو خنډ کې پېښ کړو؟
په همدې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو. د کابل چاپ راسپونه ته کتنه هم کوو. دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. جنرال جان نیکلسن ان بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي، د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یوه برخه مسؤلیت په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه دی. جنرال نیکلسن دغه راز د داعش د ګواښ په اړه ویلي چې په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. تفصیل له اجمل ان ناوري.
جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان دی، وایي تیر کال افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ګاللي چې سږ کال د دوی د مرګ ژوبلې شمېره له تیر کال سره سم او یا له هغې هم یو څه زیاته ده. د امریکایي جنرال ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې اندېښمن کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په مرکې کې وویل چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمېرې یوه برخه ملامتي په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه ده. نوموړي په دې برخه کې د افغان پولیسو یادونه وکړه. ویل چې په ملي اردو کې هم په کم اندازه دا ستونزه موجوده ده. پر مشرتابه سربیره نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې یو سبب بللي. د جنرال نیکلسن په وینا اسوان افغان سرتیري د جګړې په ډګر کې ناکام نه دي، بلکې ناکامي دوی ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د رسولو په وړتیا کې ده. نوموړي ویلي چې یو شمېر افغان پولیس په خپلو پوستو کې د مهماتو، خوړو او آن د اوبو له کمی سره هم مخ دي چې دا ستونزې د دوی د درنو تلفاتو سبب شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان همدارنګه د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ویلي چې دا ډله هڅه کوي په افغانستان کې دننه د خراسان په نوم خلافت جوړ کړي. نوموړي د داعش هڅه په اساسي توګه یو غیر افغاني هڅه بللې. ویلي دي په دې ډله کې بهرني جنګیالي په ځانګړې توګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي لیدلي. جنرال نیکلسن وایي افغانانو د داعش هڅې په افغانستان کې په بشپړه توګه رد کړي. د نوموړي په وینا د داعش عمومي فلسفه د افغانانو له کلتور سره اړخ نه لګي. د امریکایي جنرال زیاته کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه په دې وروستیو کې د داعش څخه ډېرې سیمې پاکې کړي او د دوی د مشرانو په ګډون د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال په عملیاتو کې وژلي. په افغانستان کې د لوړ پوړې امریکایي قومندان په داسې حال کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي چې د وسلوالې ډلې په وروستیو ورځو کې د ننګرهار په پشیرګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او افغان امنیتي ځواکونو خلاف بریدونه پیل کړي.
عمر دل چې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ورزګان کې د میشتو خبریالانو ټولنې په زابل کې د خبریال یعقوب شرافت د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. یعقوب شرافت تېر اونۍ په زابل کې په مرموز ډول ووژل سو. تفصیل له ورزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې.
والذي قدر فهدى
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو ټولنې د یعقوب شرافت روح ته دعا وکړه او د هغه مړینه یو لوی ځای وبلل. په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د ټولنې مشر سیمه الله ممنون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د یعقوب شرافت قاتلین د قانون منګولو ته ونه سپارل سي نو موږ به د زون په سطح سره راغونډیږو او احتجاج وکړو. شغلی ممنون وایي د خبریالانو وژل نه یوازې د خبریالانو ځای ده، بلکې د ټولنې سترګې له منځه وړل دي. ممنون وایي
که چیرې دا دوسیه ونه څړل سي نو خبریالان به مجبور سي چې د دولت سره کښېني، پر دې موضوعاتو باندې ورسره بحث وکړي، خبرې وکړي، د هغوی نظر واخلي او خپل نظر د احتجاج په ډول به دوی ته شریکوي.
ممنون له دولت غوښتنه وکړه چې د یعقوب شرافت دوسیه باید د میز شاته ونه غورځوي تر څو خبریالان په خپلو دندو کې ویښ پاتې سي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر نعمت الله هم د یعقوب شرافت مړینه وغندل او د هغه قاتلین د هیواد دښمنانو بلل.
دا د هیواد دښمن دی، دا د خلکو دښمن دی، ځکه شرافت پر هیواد مین شخصیت وو. هغه تل غوښتل چې د هیواد وطن د زوریدلو خلکو آواز تر دولت او د دولت آواز تر خلکو او خلکو آواز تر دولت پورې ورسوي.
فریدی ویل شرافت پر هیواد مین شخصیت وو، د تل غوښتل چې د هیواد د کړېدلي او زوریدلي ولس ژغ تر دولت ورسوي او د دولت ژغ تر ولس ورسوي. یعقوب شرافت په داسې حال کې د نامعلومه کسانو لخوا په مرموزه توګه ووژل سو. کله چې شرافت له خپلې دندې څخه د کور پر خوا روانو، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې او دولت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د سهار لس بجې او پنځه لس دقیقې دي. اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه بیلابیل مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، له قطر څخه پاکستان ته د طالبانو د سیاسي کمیسیون د درې کسیز پلاوي سفر او په یو ډول له افغانستان او د امریکا د یو باصلاحیته استازي سره د دوی د پټو خبرو په تړاو د دوی احضارول په یو تود بحث بدل شوی دي. په مطلب کې راغلي افغان دولت په دې برخه کې غلی دی، خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا سفر عادي ګڼلی ځکه د ده په خبره اسلام د دغه ډلې امیشنې ملاتړې ده. د مطلب لیکوال لیکلي که څه هم په دې روسیو کې ایران او روسیې سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي، خو پاکستان هڅه کوي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغانستان سره د طالبانو د سولې د خبرو په برخه کې دغه ډلې یو خوله او یو فکر نه ده، ځکه د لیکوال په باور دی د ډلې د پوځي څانګې لخوا د جګړې پراخول او د سیاسي ډلې لخوا د سولې د خبرو پر مخ بیول د دوی د دوه خولیتوب خکارندوی کوي. سرنوشت پلواک ورځپاڼې په دې اړه بیا په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له خولې لیکلي، پاکستان د طالبانو د پلاوي سفر خي چې دوی د سولې د خبرو توان نه لري. په مطلب کې راغلي چې زاخیلوال د غشان له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر پاکستان توند نیوکه کړي چې لږ تر لږه افغان حکومت ته د دغه طالب استازو د سفر او ناستې په اړه باید خبر ورکړي وای. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره په خپل سر مقاله کې لیکلي، طالبان د سولې په خبرو کې خپلواک نه دي. په سر مقاله کې راغلي تر کومه چې طالبان د پاکستان له اغېز ځان خلاص نه کړي، له دوی سره د سولې خبرې بې معنا دي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې بیا د یو شمیر افغان سیاسي کارپوهانو له خولې لیکلي چې طالبان د ژمي پر رسیدلو سره او یا هم چې کله ډیره مرګ ژوبله ورواوړي د سولې خبرو ته لیواله شي. د مطلب د لیکوال په وینا دا هم دوکه ده چې کلونه کلونه د دوی لخوا تکرار شوې ده. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله راغلي چې دولت که د سولې دروازې پرانیسي، نو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې دي عملیات هم دغه شان روان وساتي او د هغوی پر وړاندې جګړه دې نه دروي.
ورزو بدخشان ولایت ته. د بدخشان د وردوج ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو ډلو مخنیوی وکړي. اجمل آریان راسره د قندوز نه په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، په دغو خلکو تقریبا دا غوښتنې اکثر وخت مطرح شوي مخکې هم دي، اوس د حکومتي چارواکو په دې برخه کې څه چاره سنجولې ده چې دغه ولسوالۍ له وسلوالو څخه تصفیه کړي؟
مننه صالح صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه ولسوالۍ نږدې یو کال څو چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او د دغه ولسوالۍ د سقوط له کبله په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي چې اوس مهال د بهارک ولسوالۍ په بېلابېلو څنډو کې په آزاده فضا کې ژوند کوي. دوی وایي چې له یو کال راهیسې دا څوم ځل دی چې د دغه ولسوالۍ د نیولو په هدف تصفیه عملیات پیلېږي، خو تر اوسه پورې کومې لاسته راوړنې نه لري. خو بیا په ورته وخت کې د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به ډېر ژر د دغه ولسوالۍ د نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړي، سو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او خلکو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي.
آریان صاحب، په کندوز کې ورته مشکل و چې مخکې موږ راپورونه درلودل چې خلک شکایت کوي چې وسلوال د کندوز د دروازو په حدودو کې حضور لري. په کندوز کې روانو پوځي عملیاتو تر اوسه پورې څه نتیجه ورکړي؟ اولته د بې ځایه سو کورنیو وضعیت څه دی؟
اوس مهال هم د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم وسلوال طالبان د دې ښار په څنډو کې فعال فزیکي حضور لري. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی له څو ورځو راهیسې د ښار په څنډو کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی ده، او ډېر زر به د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو تر اوسه پورې داسې د عملیاتو بلګه نه لیدل کېږي چې د هغه په اړه د کندوز سیمه چارواکو کوم پریس کانفرنس دایر کړی وي او رسنیو ته څه ویلي وي.
اجمل آریان وو چې د بدخشان او کندوز پر وضعیت را سره خبرې کولې. د بدخشان په وردو جلوس ولې کې د ناامنۍ او لکبل غنې کورنۍ د خپل سیمو پریښودو ته مجبور سیوي او دوی نورو ځایونو ته کډې بار کړې دي. دوی له دولت څخه د عملی اقدام غوښتنه کوي. بلخو د کندوز اوسیدونکو وایي چې وسله والله هم د شهر په دروازو کې فعال حضور لري. چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي دغه ولایت له وسله والو څخه تصفیه کړي. تیر میاشت په دې ولایت کې سختې جګړې وسوې او د شهر مرکز د څو ورځو لپاره د وسله والو لاسته ورغلی وو. بیا هم د ناامنۍ مسله څېړو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. دغو سناتورانو پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که چیرې دغه اختلافات حل نسي نتایج به یې ناوړه وي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمیر غړیو اندېښنه راپارولې ده. د دغې جرګې غړیو د یک شنبه ورځې په عمومي جلسې کې وویل که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه وویل:
په خوشنۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي، یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان دي. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي، ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفي بیا د ارزګان په ګډون د یو شمیر ولایتونو ناامنیو ته په اشاره وویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپل اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمیر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بېلابېلې ناستې درلودې، خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافونه روان دي. د ارګ مڼې او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافونه هغه مهال زیات شول چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود وړاندې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ او ویل چې په کارونو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خو تر هغې وروسته د دوی ترمنځ تر څو ځلې ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایه رئیس د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې په حکومت کې د یو شمیر شته مسایلو د حل لپاره خبرې روانې دي. نوموړي په دې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
انشاءالله کافی موخی به ولرو چې دا مسایلو د بیلابیلو اړخونو په اړه بحث وکړو، او هغه مسایل چې د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ دي موږ له ولسمشر سره خبرې کوو او دا خبرې روانې دي. زه یوازې په همدومره خبرې بس نه کوم.
له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان میناپال د یک شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس په ملي مسایلو ګډ دریز لري، خو په وینا یې چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي. د مشرانو جرګې غړي بیا وایي د ملي یووالي حکومت مشران دي د سیاسي ناندرو پر ځای په یووالي او تفاهم سره شته ستونزې هوارې او له دغو ستونزو مخنیوي وای وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي: سعودي عربستان ته پکار ده چې افغانانو ته د کاروبار لپاره د ویزې ورکولو چارې اسانه کړي تر څو افغانان د کاروبار لپاره هلته ورلاړ شي. نقیب الله بارکزي د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د نهر کاری څخه: زه ډیر خوشحاله یم چې افغان مهاجر له ګاونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنیږي. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ څخه: طالبانو مشوره مو درته داده چې د پاکستان په مشورو کې
مو خیر نشته. عزت لیکلی داعش اوس د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې هډې لري او یو ورځ به بیا حمله کوي. د افغان پوځ نه غواړو چې عملیات شروع کړي. رحمت الله همتیار له غزنی ولایت څخه لیکلی، د سولې د هلې ځلې هیڅ د سولې په معنا نه دي. دولت که غواړي چې سوله وکړي باید اول په داخل کې سوله وکړي. داسې لوړ پوړي چارواکي په دولت کې شته چې هغه سوله نه غواړي، ځکه چې د هغو لوړ پوړو چارواکو ګټې تر پښو لاندې کیږي. حامد خوستوال: افغانان باید له پاکستانه د سولې هیله ونه کړي، ځکه پاکستان په دې کې خپله ګټه ګوري. او د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا هم سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: زما غوښتنه د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمینه نه مساعدوي؟ دا څنګه دولت دی؟
ملګری ملتونه وایي مرسته کوونکي ادارې له هغو افغان کډوالو سره چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستنېږي د مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا مهال هر ورځ ګڼ افغانان له ګاونډي هیواد پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي وایي چې دوی تر اوسه هغه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې په سپتمبر میاشت کې د کډوالو لپاره غوښتې وه. تفصیل اجمل اناوري:
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یو چارواکي له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. مارک باوډن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کورني بې ځایه شو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د میلیونونو ډالرو مرسته غوښتې وه چې تر اوسه پورې د دې غوښتل شوې مرستې یوه لویه برخه نه ده ترلاسه شوې. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګ اندېښنه ښودلې چې که مرستې ور ونه رسیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال به د ژمي په ساړه فصل کې له جدي ستونزو سره مخ شي. مارک باوډن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوی د سپتمبر په میاشت کې له نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالر د دې لپاره غوښتي وو چې د ژمي د ساړه فصل په درشل کې له کورنیو بې ځایه شو افغان کډوالو او همدارنګ له ورستنیدونکو کډوالو سره بیړنۍ مرستې وشي. دا چې تر اوسه یې څومره مرستې ترلاسه کړي باوډن وایي یوه د هغه 150 میلیون ډالر غوښتنه مو چې کړې وه 30 میلیونه ډالر مو ترلاسه کړي دي او د ژمي په راوستو به زموږ لګښتونه واقعا پورته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سکل له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د ستنو شوو افغانانو شمیر 500,000 ته رسیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې تودې جګړې روانې دي، په دومره ګڼ شمیر کې د کډوالو ورستنیدلو په دې هیواد کې هغه حکومتي او مرستندویه ادارې چې له کډوالو سره مرستې کوي د ستونزو سره مخ کړي. ویل کېږي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان سره د سیاسي اړیکو له خړپړتیا وروسته په پاکستان کې پر میشتو افغانانو فشار زیات کړی څو له دې هېواده ووزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي مارک باوډن ویلي د ننګرهار هوا په ژمي کې معتدله ده او د کډوالو د میشتیدنې لپاره مناسبه سیمه ده، خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه په ګڼ شمېر کې ورستانه شوي کډوال کابل ته روان دي، چیرې چې د دوی لپاره د سرپناه برابرول ستونزمن دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تادامي چیا ماموت وایي افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ستونزه جدي پاملرنه غواړي.
د ایسای د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د اقتصادي، ټولنیز او دیموګرافي سروې د بندیدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه. ویناوالو د سروې په بندیدو کې د مرکزی ایسای اداره په سیاسي چلند تورن کړه. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو، رڼا اندو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په یاد ولایت کې د اقتصادي، ټولنیزې او ډیموګرافیکي سروې د بندېدو له کبله د احصایې د مرکزي ادارې پر پریکړې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې یاد سروې د ژر تر ژره بیرته پیل شي. ویناوالو ویل خوست په اوسني وخت کې د افغانستان د امن لرونکو سیمو څخه حسابېږي، خو له دې کبله چې د وګړو کره شمېرې نه ده معلومه، نو دوی په هره برخه کې د خپلو قانوني حقونو بې برخې پاتې شوي دي. مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آزادۍ راډیو ته وایي
خوستوال ټول جدي غوښتنه کولې مرکزي حکومت څخه او مرکزي احصایې څخه چې په خوست کې ماشاءالله ښه امنیت ده، تاسو ولې دغه احصایې د سرشمېرنې پروسه وځنډوله، ولې مو خنډ کې پېښ کړو؟ نو موږ دغه جدي غوښتنه د مرکزي حکومت او مرکزي احصایې چې دغه پروسه دې نه ځنډوي.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجي شریف الله وویل کچېرې د سروې په بیا پیلېدو کې ځنډ واقع شي، نو ممکن خلک په دې برخه کې عکس العمل ته اړ شي.
خصوصا ټول دغه د پوره برابر دي که چېرته دار شي دا کوټار شي، احتمال لري دوته ځوانو سپینګیري علما ټول روزي یو ارجمر په مقابل کې پیدا شي، خو بهتره خبره داوی چې دلته کوم وانه نشته د پنور ولاتون څنګه مربوطه پکوند کی چا مننه نشته زړه زړه دا شور.
قومي مشر حافظ الله جان ګربز ویل خلک او قومونه د سروي کون کټیمونو امنیت تضمینوي.
دا پروسه شته که خامخا دی پیسې نه ډیر کم زیری خو خپل په خپل پیسې مصرفوي خدا شای غوړي دا ختم غوړي یار ولسوالی هر کله غوړي امنیت میش په ذمہ ده بالکل ډرمن امنیت کې دی بیاي.
په خوست کې د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافیکی سروې یو تن کارکونکو محمد جلال حق زدران وایي چې دوی سره د سروې په ټولو بهیرونو کې د خلکو پوره همکاري ورسره و. دغه په وینا د مرکز په دریو واحدونو همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی او نادر شاکوټ شمل دوه مونده تنیو او تریزی پولیس والی کې دا سروې 95% بشپړه شوی و او یوازې دوه ورځې کارته ارتیا درلوده.
زمونږ سره ولسی خلکو ډیره لوی مرسته کوله او مونږ ته ډوډۍ را کوله د ارقام په معلومولو کې د مرکب کولو کې نو د مرکزی ایسای دغه ادا چګوی په خوست کې امنیت نشته یا پند نشته یا ډونر پیسې نه راکوي دا ټول بدلیل او بمنطقه خبرې دي.
دینی عالم مولوی عبدالقدوس د دې سروې د ګټو او اهمیت په تړه وایي
که مثلا ایسای سام صورت ونیولو نیمنګ دی غلو تعداد به پولیټی شورا کې اضافه کیږي په پارلمان کې به اضافه کیږي او د تشکیلاتو پر رابطه به اضافه ول یارسی د اجونو صاحبونو پر رابطه برسی د صحت عامه پر رابطه برسی.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا یو 15 پریکړه لیک صادر شو چې په هغه کې د احصایل مرکزی دفتر په کلکه غوښتنه شوی و چې په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي چلند د خوستوالو لپاره د منلو وړ نه دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وایي د افغان ځواکونو درنو تلفاتو سخت اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ او چارواکي د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. عراقی او د کوردانو پېشمرګه ځواکونو نن د موصل ښار په دریو سندو کې سنگرونه نیولې دي. د فرانسې چارواکي په پام کې لري چې نن د دغه هیواد په شمال کې د کالی ښار د کډوالو یو بدنامه کمپ چې په جنگل مشهور دی تصفیه کړي. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمدل ثانی د 43 کلونو په عمر وفات شو. او د روسي پولیسو دوه کسان په دې شک وژلې چې په خپل موټر کې منفجره مواد لیږدول.
د مهمو خبرونو لنډیز مول د ازادي رادیو څخه واورید دي او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. که فیسبوک کاروي تاسو هم کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوشی یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونی کې برخه واخلي چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي روان کال په افغانستان کې د تریاکو کښت د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. چارواکي وایي په هیواد کې وروستۍ ناامني او له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو پر وخت نه رسیدل هغه علتونه دي چې له کابل د کوکنارو کښت او تولید زیات شوی دی. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په روان مریض کال کې د مخدره موادو په کښت کې د تیر کال په پرتله 10% او په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په روان کال کې په صد پاسه 200,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او 4,900 میټریک ټنه نشه یي توکي تولید شوي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وزیر سلامت عظیمی د یک شنبه پورس په کابل کې د دوی لخوا د شوی سروې د اعلان پر مهال ویل چې د مخدره موادو کښت او قاچاق یو نړیواله ستونزه ده او باید ورسره په ګډه مبارزه وشي.
پدیده مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و جهانی است.
مخدره توکي یو سیمه‌ایز او نړیواله پدیده ده او دغه ناوړی پدیده سره مبارزه سیمه‌ایز او نړیواله هڅو ته اړتیا لري. نو په دې اساس موږ د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره زموږ سره هر اړخیزې همکاري وکړي.
با افغانستان همکاري همه جانبه نمایند.
اغلی عظیمی وایي کوکنار او نور نشه یي بوټي تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي. بلخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین باز محمد احمدی وایي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه بریالۍ ده او په تیرو 2 میاشتو کې 1230 لوی او واړه عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې 1400 تنه قاچاقبران یې نیولې دي. خو د چارو یو شمیر شنونکي بیا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سالمې حکومتوالۍ په شتون ټینګار کوي. د چارو شنونکي محمد ابراهیم اظهر وایي که چیرې په هیواد کې سالمه حکومتوالۍ رامنځته شي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو او مافیایي ډلو سره قانوني چلند وشي نو د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې به کموالی راشي.
حکومتداری سالم او پروژه د انکشافي پروژه باید ترلاسه کړي تر څو چې دا درې فکتور عملي نشي د مواد مخدر په افغانستان کې شته دي او آیندهم کې یوځوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه څه نوې خبره نه ده، بلکې راپورونه ښیي چې له کلونو کلونو هڅو باوجود حکومتونه د نشه یي توکو د کار، قاچاق او استعمال د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي چې د دوی په وینا مهم لامل ناامني او په دغه برخه کې د نړیوالې مافیا ښکېلتیا ده.
The Lobo La Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې، زموږ د یونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د معلولو انجونو د سیالیو له مسول کبیر خوشبین سره مرکه ووري چې معلول انجونې د سپورت په برخه کې څه ستونزې لري.
وسایل ورزشی نلرو، پس چی بل خزینه چی سالن داغوی چی تشویق کیگی داغوی نکیگی.
دا دیتا سنگ دا افغانستان دا کرکت دا تنکی زوانان و ملی تیم لوبغاری عمران محمد څخه به واوري چې په نړیوالو چالی کې څومره کوشش کوي چې لوب وګټي او هیله څه ده.
بیخي بل رقم ته جذبه یې کنه، چار رقم ته ځان به مړ کوو خو میچ به افغانستان ته ګټو.
او د خبرونې په پای کې به د کرکټ لوبې په اړه مفصل معلومات واوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعود نیازی څخه واوري.
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې په غور ولایت کې د روزونکو لپاره یو ښوونیز کورس جوړ شو. د دغه کورس یا پروګرام خوونکی طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونیز کورس کې 40 نارینه او ښځینه خوونکو ګډون کړی. د یادونې وړ ده چې په دغه ښوونیز کورس کې ډی درجه د مربیګرۍ زده کړې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ لخوا د کندوز ولایت د بې ځای شوو کورنیو لپاره د مرستې په هدف د کرکټ 2 ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالۍ څخه $30,000 په لاس راغله چې د یادو بې ځای شوو کورنیو لپاره لومړني مواد، البسا او نور د اړتیا وړ شیان برابر او د ویش لړۍ هم ورسره پیل شوه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د دغو مرستو لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول کیږي. د انګلستان د فوټبال لیګ په ترڅ کې د لیورپول ټیم د ویسټ بروم ټیم ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیورپول ټیم وکړه شول چې دوه د یو په وړاندې د ویسټ ټیم ته ماتې ورکړي او د جدول څخه نوم لري شو. دغه سیالۍ د اکتوبر پر 22مه د لیورپول په ښار کې ترسره شوه.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د معلولو لوبغاړو فدراسیون یا پارا اولمپیک مسؤلین وایي چې ښځینه معلول لوبغاړي په هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د دغو معلول لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې معلول لوبغاړي په هیواد کې د ورزش لپاره مناسب ځای نه لري او د حکومت لخوا هم دغه فدراسیون ته لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه مې له ښاغلي کبیر خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلولو نجونو د سیالیو او د دغو لوبغاړو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نوموړي وویل
په افغانستان کې 50 خزینه ورزش کوي، او لکه د ولایت هرات او مزار او کابل کې هم هغه فعالیت کوي، او هغه 15 نو خزینې د ملي ټیم کې انتخاب شوی دی. خدای وغل د 2019 کال کې شاید یو شروع کې سفر چې باسکټبال د همکاري د صلیب د سرخ باندې هغوی شاید په سفر کې ګډون وکړي.
خوشبین صاحب، د ښځو لوبغاړو لاسته راوړنې څه دي؟ په دې اړه که تاسو معلومات راکړئ.
په دې چې په افغانستان کې هیڅ کومه امکانات نه لري، څوک تشویق نه کوي، خو بیا هم خزینه چې واده شرمی لري یو د خارجي مدال د پاراتیکوندو خزینې یو مدال نقره لري، او د بل رشتو کې هم ګډون کړی و مدال نه دی ترلاسه کړی.
داسې ویل کېږي چې په ولایتونو کې هم ښځینه لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. ستاسو ادارې د دغه ستونزو د حل لپاره تر دې دمه څه کړي دي؟
دغه ولایتو کې ښځینه هم لوبې کوي، هغوی هم نیسې مشکلات لري، لکه د ځمکې ځای نه لرو، وسایل ورزشي نه لرو. هسې چې بل ښځینه چې سالن د هغوی چې تشویق کېږي د هغوی نه کېږي.
باید څه وسي؟ تاسو حکومت ته کوم پیشنهاد کړی دی یا مونږ دې کړی؟ مثلا څه مو کړی دی یا څه باید وکړي؟ یا حکومت ولې دغه ستونزې نه حلوي؟ ډېر وخت داسې راپورونه چې ډېرې ستونزې موجودې دي، حکومت ولې دا ستونزې نه هواروي؟
موږ د دولت سره، د مشرانو سره او د تاجرانو سره هم په ټولو رشتو کې خبره کړې وو چې هغوی زموږ مسابقو ته هم که راغلي وو په حساب وعده ورکړې دي او عمل نه دی کړی، او تقریبا 12 کاله کېږي چې اتحاد توان موږ سره تربیت بدني همکاري کړې دي، او شاده مریض هم لږ کړې دي، او ډېر بیا په باسکټبال په بخش کې کمیټې سلیم سرخ د ویلچر باسکټبال هر کله سپورت کوي. ټول نه هم ډېره مننه کوم.
او اوس هم د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي عمران محمد سره آشنا کیږي چې د افغانستان په استازیتوب یې په ډیرو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او بریاوې راوړي دي.
عمران محمدی هم وہ کل کی چې سپورٹ کوم، یعنی کرکٹ کوم. بریا راس خو زما کوشش ده چې زیار وباسم ډیر، او نور کم کار چې مثال زه غواړم چې یعنی هغه اچیو کوم، هغه کې زه ډیر افرٹ کوم، نو دا زما د بریا راز ده. احساس خو ډیر دسته غټ احساس یې چون د افغانستان نمائندگی ده، نو یو جذبه انسان کې ستو جذبه پیدا کیږي د افغانستان، او موږ خو بیا افغانان یو، افغانان کې ډیر جذبه ای، نو بیخی بل رقم ته جذبه ای کنه، چار رقم ته ځان به کو خو میج افغانستان ته ګډو. جالب خاطره مدا ته چې 2012 کې اول سفر می کړو، نو هغه کې اول میچ کې زما چې کوم اول میچ او ډیبیو کې، نو ما او کوي چې افغانستان ته میچ وګټم صرف، نو هغه زما مانه به اسکله ونه دی. زما روزو ده چې افغانستان د ملي ټیم پلیئر شم، اوس هم د افغانستان د ملي نلس کلنو ټیم پلیئر هم، خو غواړم چې د افغانستان ملی ٹیم تلا رہا پیدا کروں. کورنے کرکٹ کے میں ہائی سکور یو سلو یو دا ناٹ آؤٹ، اور بارنے کے یو پنزوز دا ناٹ آؤٹ.
کرکٹ چڑھا لو بدا لمړی پکم هیواد کې پیل او څنګه په افغانستان کې پرسمیت وپیژندل شو، دا بل سهار ګل امیر زیس خواوري.
د کرکټ لمړنۍ نړیواله لوبه په کال 1900 میلادي کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ وشوه. په کرکټ لوبه کې هر لوبډلې نه یو لس لوبغاړي ساخلي، او یو لوبغاړی د متبادل لوبغاړي په توګه حساب کې اخلي چې صرف فیلډینګ کولای شي. په کرکټ لوبه کې درې ډیر مهم کارونه وي چې بالینګ، بیټینګ او فیلډینګ دي. د کرکټ لوبه درې لوبڅارونکي یعنی امپایر او یو ریفری لري. د کرکټ میدان لږ تر لږه 220 متر مربع مساحت لري، او په ځینو هیوادونو کې تر دې هم زیات کېدای شي چې د دایرې په شکل کې وي، او یو بل دایره هم لري چې د پیچ یا وېکټو څلور خواو ته 1.5 متر مربع مساحت لري. کرکټ نن سبا په درې ډول دی: ټیسټ کرکټ، یو ورځنی کرکټ او شلوره کرکټ. په ټیسټ لوبه کې هر لوبډله دوه اننګزونه یعنی پاڼې کوي چې 5 ورځو کې پای ته رسیږي. یو ورځنی لوبه چې د 500 اورونو وي، هر لوبډله پکې یو اننګز کوي چې د پاور پلی قیودات هم پکې وي.
او په شلور لوبه کې هر لوبډله یوازې یو وینینګز کوي. د افغانستان کرکټ. د افغانستان کرکټ د هغه وخت نه شروع شو چې افغانانو پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه او د کرکټ د زده کړې شو کې په کال 1992 کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې پاکستانی لوبډلې نړیوال جام خپل کړ. په لومړي ځل په 1995 کال کې په کابل کې راجستر شو. اوس یو پیاوړی لوبډله ده چې په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې خپلې لوبې پیل کړې.
محترم اوردونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. هر خوا چې ګوري نو زړه دې خفه کیږي، ځکه چې په هیواد د خفګان او غم سیلاو راغلی دی. د څوارلس کاله چې د غم بارانونه وریدل نو خود په دغسې سیلاوونه ترې جوړیږي. دغه سیلاو ته هغه د سیمانو کشۍ او د خاورو بوجۍ هم کار نه ورکوي. دا ټولې ښیوي او سیلاو پیا اوښتی وي. دا چې څه وخت به ورښتونه درېږي او د خوښۍ لمر به راخیژي لا معلومه نه ده، خو سیلاو ته نږدې کسان درګرده کډې باروي او تښتي. د خبرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه دراوړو.
د ځوانانو د چارو مسول فرمایلی دی چې تیر او رستول هغه کسان چې دفتر ته نه راغلي غیر حاضر شول.
یوی امنیتی منبع ویلی دی چې امنیتی ځواکونه د دې لپاره امنیتی پوستې، غونډونه او بیزونه خوشی کوي چې بیا یې بیرته ونیسي.
د یوې بلې امنیتي منبع په حواله ویل شوي چې د تیرې ورځې په جګړو کې یې هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه تر څو چې دښمن ورسېده دوی له خپلو سنګرونو نه ځانونه ایستلي وو.
د فرهنګي چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون سهار هم د دغه وزارت د مقام د میز قلمدانی، سګرټدانی او کثافتدانی لومړی وڅنډل شوې او بیا صافي کړای شوې.
د فرهنګي خبرونو په لړ کې دا خبر هم ورکړل شوی دی چې تیر ورځ د فرهنګي چارو یو ولایتي مسؤل د فرهنګي کارونو د خطر سره کولو په خاطر د خپل موټر موبایل تبدیل کړل.
خبر ورکړل شوی دی چې د یوې خصوصي راډیو د سندرو خپرولو مسؤل د زیاتو سندرو د پلټلو او نشرولو له امله ضعف وکړ او روغتون ته یوړل شو.
تیر ورځ هم په فیسبوک کې د لایکونو سوالګرو خیراتونه غوښتل او د دې لپاره خپل ماشومان هم مخې ته درولي وو او د تصویر په سر یې لیکلی و چې کاکاګانو او ماماګانو لایکونه راکړي.
د فیسبوکی غونډو په لړ کې چپړاسي خضر ګل هم له خپل مدیر او سرمعلم سره د ښوونځي په انګړ کې په ولاړو ولاړو غونډه وکړه او دغه خبرې سمدستي له خپلو عزیزانو سره شیر کړ.
او په وروستي فرهنګي خبر کې ویل شوی چې تجارتی اعلانونه هم د ځان مشهورولو او یا هم ځان ته د دښمنانو د ډیرولو لپاره کار ورکولی شي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې حالات کړکیچن دي نو ټولو تلویزیونونو او رادیوګانو گردی میزونو او بحثونو ته زور ورکړی. له همدې امله مونږ هم یو درې کونجه میز ته میلمانه او د چارو کارپوهان رابللی دي. دا چې د میز چلوونکی څه پوښتنې کوي او څه ځوابونه ورکوي خپله یې واورئ.
در هر سمخ کې تاسو قدرمنو میلمنو ته هر کله وایم. بخیر راغلی.
مننه مننه مننه.
د سیاسي چارو کارپو ښاغلی سیاست خان تیر په هیر صاحب، لومړی پوښتنه بوله تاسو وکم.
مهرباني وکړئ.
تاسو ته خو معلومه ده چې په دې ورځو کې د هیواد امنیتي حالت د یو سلسله ستونزو او بحرانونو سره مخ دی، او دا هم له چانه پټه نه ده چې دغه بحراني حالت یا بهرنیو استخباراتو رامنځته کړی او یا هم کورنیو لانجو رامنځته کړی دی، او ښایي د چارواکو بې پروایي هم پکې رول ولري چې لري یې. نو پوښتنه مې دا ده چې ته څه وایې چې دا ولې؟
په ځان مین صاحب، خبره ټوله تا خلاصه کړه او د ستونزې هغه اصلي ټکیو ته دې اشاره وکړه. نو په دې صاحب زه به څه ووایم؟
مننه تیر پهیر صاحب، د سیاسي چارو کارپو او د اقتصادي چارو ماهر پیساګل ډالري صاحب، که ته راته ووایې چې د دغو امنیتي ستونزو اثر به په اقتصادي برخه کې سوي، نو خوشحاله به شو، سره له دې چې بې امنیتي، جګړې او تشنج اقتصاد له منځه وړي، اقتصادي وسایل له کاره غورځوي، او دا هم درته معلومه ده چې حالت هم همدغسې روان دی. ته څه پکې وایې؟
په ځان مین صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې هم وکړه او ډېر ښه ځواب دې هم ورکړ، خو زه به دا پرې ور زیاته کړم چې له بې امنۍ سره سرمایه فرار کوي، سرمایه دار تښتي
او باید وتښتي، ځکه چې دلته نه د کار زمینه وي او نه یې هم د سرمایې امنیت خوندي وي. نو ولې به نه تښتي؟ لکه چې په دغو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر له هېواده وایستل شول، او یو غټ سرمایه دار هم حاضر نه دی چې دلته خپله سرمایه په کار واچوي، که څنګه؟
بس ته چې ما غوښتل ووایم هغه تا وویل. په ځان مهن صاحب،
مننه پیساګل ډالري صاحب. اوس به له آغلې پنباګل شیرینې سودایي خورنه چې د سیاسي او نظامي چارو کارپو ده، دا پوښتنه وکم چې ولې زموږ فوزیان، امنیتي مسؤلین او استخباراتي منابع دومره ناخبره وي چې یو ښار سقوط وکړي او بیا دوی خبر شي؟
په ځان مین صاحب، لومړی ته د میز ګډون کوونکو او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا ته په ځان مین صاحب ته دا ویل غواړم چې قدرمن په ځان مین صاحب، موږ د هاسې راوستلی یو، ځکه پوښتنه هم ته کوې او ځواب یې هم ته وایې، لا چې ښه اوږده تبصره هم پرې کوې. نو په دې حساب موږ صاحب نظرانو ته هېڅ هم نه وي پاتې، هسې مو تا ته غوږ نیولی وي. له دې نه ښه دا وه چې خپله دې له ځانه پوښتنې کولی او بیا دې په خپله ځواب ورکولی.
مونږ یاسې سیاهي پالیس کې نه ولي یو.
په ځان مین صاحب هوښیار سړی دی، په دې ډول غواړي چې خپل لیاقت هېوادوالو ته وروښيي.
ګورئ، دغسې نه ده، کنه بیا مېس را غوښتلی نه.
نو چې دغسې نه ده، موږ ته دې څه پرېښودل؟ خوار څه خپله وایې و په ځان مین صاحب؟
نه ګورئ چې په ځان مین صاحب دی.
خیر ویسې چې ومو خندولو، کنه په دې وخت کې خندا په دوربین کې هم نه ښکاري.
او په ځان مین صاحب، له دې وروسته چې څوک بحث سره غوښتل، پوښتنه ته کوه او ځواب یې صاحب نظر ته پرېږده، اسې مه کوه چې له آشنا یې کاسه ډېره ګرمه وي. کور میرمن زړه تنګی وي او زر زر د کور زړو لوښو او سامانونو ته زړه تنګیږي او له مخې چپوي، لکه داسې.
د بخاریو او لرګیو غم دې مونږ کې
څه غم یو کړم؟ هم بخاری لرو هم د تیر کال لرګی پاتې دي، نور څه غم وکړم؟
بخاری چیرته دي؟
ولې په هغه تاکوي کې مو چې ایښي دي؟
هغه په روزګنۍ بخاری یادی؟
و ولې؟
هغه خو زړې سوې وې، کله یې سږ کال کار ورکوه.
دا څه وایې؟ په یو کال کې بخاری نه زړېږي، اوسپنه ده، څه د لرګي خو نه دي.
ترور مې ویل چې بخاری یو کال استعمال شي بیا بل کال ته ښه اور پکې نه بلېږي، دود کوي.
ترور دې هسې له خپله ځانه خبرې کوي، خلک یوه بخاری اووه اته کاله کاروي، نه دود کوي او نه هم بل تاوان لري.
څه خبره وه، ما خو مې چې د ترور خبره واورېده، درې واړه بخاری مې وپلورلې.
ولې پلورلې؟
و نو څه مې کولې، هسې هم خوشي ځای نیولی و.
په څو دې خرچې کړې؟
په یو سلو شل افغانیو.
درې واړه؟
و ته نو څه وایې چې یوه مې په 100 افغانۍ خرڅه کړې ده؟ دانه مې په 40 په څه زحمت پې خرڅه کړه، نه یې اخیسته.
او ساده، هر یوه مې په 200 افغانۍ اخیستې وه.
هغه خو نوې وې، زړې ته هم له 40 پورته نه شې خرڅولی.
څه درته ووایم نو، د 2000 برقي پاکه دې هم په 40 افغانۍ وپلورله، د 0 افغانۍ برقي اوتو دی هم د یو فیوز د سوځیدلو له امله په 150 افغانۍ خرڅ کړی و. هیڅ شی دې په کور کې پرې نه ښودل.
اوس مه مړ کېږه، ښې ترکي بخارۍ واخله چې هم کوټې ښې پې تودې سي او هم به ښې ښکارېږي. اوس ټول خلک ترکۍ کې دي.
او چې هغه هم کال وړی په 40 افغانۍ وپلورې، ښه تجارت دې پیل کړی. که دغه تجارت دې همداسې روان و، انشاءالله چې 2 وروسته به مو دغه کور هم خرڅ کړی وي.
چې دې ما په زړه دې کړی وای، کور مې هم همدا سکل خرڅوه. اوس دا ډول کورونه څوک نه خوښوي.
اخ تاجرې، چې ترکۍ بخارۍ واخلو، دغه پاتې لرګي به څنګه کوو؟
لرګي وپلوره او په پیسو یې زغال واخله. څه ګرانه خبره خو نه ده؟
څومره اسانه یې وای، دغه زغال به بیا وراچوي څوک؟
ولې ته څه کار کوې چې دا نور کارونه زه کوم؟ د بخارۍ ډولونه ته له زغالو ډکوه.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
شو خلا وسو دکور را بهر شو خلا رکی بانتا تا شلو زمال لیا رکی بانتا تا شلو زمال لیا وی تیرا پیا چی دی وفا لیا تیرا پیا چی دی وفا لیا